السلام علیکم، اته بجې شوې. زه امید زهیر ملیم. لومړی لند خبرونه واوري. د اوترش پلازمینه ویانا کې راټول شوی او طالب ضد سیرو په افغانستان کې له سیاسي لارې د اوسني کړکېچ د حل غوښتنه کړې. دا غونډه چې پرون پای ته ورسېده، ګډون کوونکو یو اعلامیه کې لیکلي د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان اوسنی وضعیت ډیرو افغانانو د سیمې او آن نړیوالو لپاره د منلو نه دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې په دې غونډې ګډونوال د طالبانو پر وړاندې د افغانستان د خلکو د مقاومت ملاتړ کوي. تفصیل به وروسته واورئ. طالب چارواکی وایي له ایران سره د یوې نوې سوداګریزې لارې د پرانیستو هڅه کوي. باختر خبری اژانس چې د طالبانو په اداره کې دی خبر ورکړی چې په پام کې دا نوې لاره په نیمروز ولایت کې د ورېښمو د پله تر څنګ ورغول شي. د نیمروز ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس فاضل محمد فضلي ویلي چې د دې لارې رغونه به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نور هم چټکه کړي. د اسیایي ملتونو له شل کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام د غوراوي د لوبډلو په لړ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه سره سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در کل ما فکر میکنم که شانس خوبی ده.
په ټوله کې فکر کوم یو ښه فرصت لرو. د عمان په لوبه کې له بریا وروسته زموږ د لوبډلې ښه چمتووالی او لوړې روحیې ته په پام سره وکولای شو چې سبا فلیپین ته ماتې ورکړو. د اسیایي ملتونو شلو کلونو د کم عمر ځوانانو جام ته د غوراوی لپاره ډیر زیات چانس لرو.
افغان لوبډلې جمعه ماخام د کوربه هیواد عمان لوبډلې پر وړاندې لوبه په یو ګول سره وګټله. افغان شل کلن لوبغاړي په دې لړۍ کې د تایلند، عمان او فلیپین له سیالو لوبډلو سره په یو ګروپ کې لوبیږي. د امریکا متحده ایالاتو د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ په پوله د نخوتو له امله اندېښنه ښودلې. متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیج پرایس ویلي د جګړې په سیمه کې د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دواړو خواوو غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدي او له ډیپلوماتیکو لارو د ستونزو د حل لپاره هڅې دوه برابره کړي. د راپورونو پر بنسټ د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ د پولې اوږدو کې د نخوتو په پایله کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. او د گرین پیس په نوم د فنلند د چاپیریال ساتنې فعالانو د دې هیواد په شمال کې د مایع ګازو د یو ټانکر د تشیدو مخه نیولې. د فنلند د ګاز دولتي شرکت ګازوم چې د ګاز دا بستۍ وارده کړې و، پرون د سپتمبر په 18مه فرانسوي خبري اژانس ته ویلي د ګازو دا ټانکر له روسیې څخه فنلند ته راوړل شوی و. د چاپیریال ساتنې فعالانو د سپتمبر په 8مه په سویډن کې هم له روسیې څخه د وارد شوي طبیعي ګاز د ټانکرونو د تشیدلو مخه ونیوله. دوی پر اوکراین د بې دلیله حملې له کبله د روسیې د ګازو د صادراتو د تحریم غوښتنه وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې له روسیې څخه څنګه د فوسیلی موادو واردات سمدستي بند کړي. اروپایي ټولنې او سویډن د روسیې د ګازو صادرات نه دي بند کړي، خو یوازې له دې هېواده د تیلو او د ډبرو د سکرو صادرات یې تحریم کړي دي. سهار مو نیکمرغه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. په ویانا کې د ځنیو افغان سیاستوالو د غونډې پای ګډونوالو یې له طالبانو سره مخالفت ښودلی، خو د روان کړکېچ په سیاسي حل یې ټینګار کړی.
دا یو د یوې لویې او سترې ناستې یو پیل و چې وروسته به توقع تمه دا ده چې په دې کې نور خلک هم راشي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ نوې پیښه، دا پیښه د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې ثبت شوې.
د پولیو د وایرس سمپلینګ او په هغه کې هم وایرس لیدل شوی، نو متاسفانه د هغې په تعقیب د
د امریکا تر ملاتړ لاندې سوریایي ځواکونه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د داعش پر یو لوی کم د دوی عملیات پای ته رسیدلي. نور بیلابیل موضوعات به هم راسره واورئ. راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د دې خبرونې دوی منیمایي درسي ساعت ځانګړي اونیزي خبرونې ته اجلا شوې ده چې هغه به درته وروسته خبر شي. خو اوس لومړی مهم خبري موضوعات. د اوترش پلازمینه ویانا کې راټول شوی او طالب ضد سیرو په افغانستان کې سیاسي لارې د اوسني کړکېچ د حل غوښتنه وکړه. دا غونډه چې پرون پای ته ورسېده، ګډون کوونکو یې په یو اعلامیه کې لیکلي د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان اوسنی وضعیت ډیرو افغانانو د سیمې او آن نړیوالو لپاره د منلو نه دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د دې غونډې ګډونوال د طالبانو وړاندې د افغانستان د خلکو د مقاومت ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي د یو ټول ګډونه مسؤول او ځواب ویونکي حکومت د جوړېدو لپاره ملي او نړیوال هڅې تر اوسه بې پایلې وي، او د طالبانو اداره لا هم پر انحصار، ځان غوښتنې او د خلکو درایو ته له پامه پرته د دولت پر جوړولو ټینګار لري. داسې مال چې طالب چارواکي بیا ټینګار کوي چې اوسنی حکومت یې ټول شموله دی او دوی واک نه دی انحصار کړی. د ویانا د غونډې ګډونوالو پر نړیوال ټولنې هم غږ کړی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندنې دریځ روان وساتي. وایانا په ناسته کې ګډونوال دا غونډه د افغانستان د ستونزې د اواري لپاره د ملي او ډیموکراتیکو خبرو پیلامه بولی که څام د دې غونډې ټول ګډونوال ځان د مقاومت جبهه غړي نه بولی، خو په اعلامیه کې د مقاومت ټکه په عمومي توګه کارول شوی او نور جزئیات نه دي ورکول شوی. خو د پورته یادو شویو ټکو د تحقق لپاره د ملګرو ملتونو سیمې او نړۍ د هیوادونو پر کلیدي رول ټینګار شوی. د ویانا غونډې د ګډونوالو په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو او بشري حقونو بنسټونو څخه په افغانستان کې د بشري جنایتونو د مستندولو او پر طالبانو د بندیزونو د ډیرولو غوښتنه هم شوې ده. احمد تکل په سویډن کې د افغانستان د پخوانی سفیر شکریه بارکزی سره چې د دې غونډې ګډونواله هم د مرکه کړي او په پیل کې یې ترې پوښتلي چې آیا هلته ټول د مقاومت جبهې تور نوم لاندې راټول شوي وو.
د ویانا په ناسته کې مختلف سیاسي فکرونه موجود وو. که چېرته تاسو فکر کوئ چې دا ناسته خالي د احمد مسعود ناسته وه، هغوی یو د ګډونوالو څخه وه. او په دې ناسته کې پخوانی د افغانستان خارجه وزیران ډاکټر رنگین دادفرسپانتا، ډاکټر سبزلمی رسول، رحمت الله نبیل او نور په افغانستان کې او د افغانستان اکاډمیکي چهرې پروفیسور شهرانی انصاری او نور خلک پکې ګډون درلوده.
نو میرمن بارکزی، تاسو له کوم ادرسه په دې غونډه کې ګډون کړی وو؟
سربیره پر دې چې ځینې ګډونوال د خپل سیاسي ډلو څخه استازیتوب کوله په دې ناسته کې، ځینې هم په هغه شخصي ظرفیت سره بلل شوي وو. او ما ته هم نه د یو سیاسي ادرس بلکې د یو سیاسي فکر په حساب باندې بلنه راغلې وه او بلنلیک. او هیرم نشي چې دا ناسته د افغانانو د خوا څخه نه وه جوړه شوې. په ویانا کې یو مشهور انسټیټیوټ چې ډیر مشهور دی، ډی آر، د دوی په ابتکار باندې رامنځته شوی وه او دعوت د هغوی د خوا څخه وه.
داسې انتقادونه هم شته چې د ویانا د غونډې ګډونوال د ټول افغانستان استازیتوب نه شي کولای. تاسو د دې غونډې د ګډونوالو له سیاسي سوابقو نه څومره ډاډه یاست؟
په افغانستان کې څوک د افغانستان استازیتوب کوای شي، څوک نشي کولای، په دې اوسنۍ شرایطو کې لږ آسانه خبره نه ده. مګر که چېرته تاسو قومي ترکیب د دې ناستې وګوري، سیاسي فکرونه په دې ناسته کې وګوري، نو زه کولای شم وایم چې د رسنۍ، د ښځو، د ځوانانو، د مختلف سیاسي فکرونو، سیاسي ډلو او مخصوصا په قومي ترکیب باندې تقریبا د افغانستان د ټولو قومونو استازیتوب پکې وه.
او وروستۍ پوښتنه دا ده میرمن بارکزی، چې د ملي مقاومت د جبهې پخوانی دریځ تل دا و چې په افغانستان کې یو غیر متمرکز نظام دوی وایي چې غواړي، د ویانا په غونډه کې د هیواد د راتلونکي نظام د څرنګوالي په برخه کې دریځ څه و؟
ملي مقاومت جبهه خپل ادرس لري. دغه ناسته د هغوی ناسته نه وه، نو ځکه په دې کې په کوم شیانو باندې چې دوی مخکې خبرې کړې دي په دې ناسته کې هیڅ نه تماس ونیول شو او نه پرې تبصره وشوله. دا چې په افغانستان کې سیاسي نظام څه رقم وي څه رقم نه وي، زه فکر کوم چې اوس لپاره خو هیڅ ورباندې د بحث مجال او موضوع هم نه وه، ځکه چې موږ باید دا یو د یوې لوی او سترې ناستې یو پیل و چې وروسته به توقع تم هم دا ده چې په دې کې نور خلک هم راشي، نور هغه سیاسي انفرادي او یا هم سیاسي ډلې چې په اوسنۍ ناسته کې نه وه په نورو ناستو کې ګډون وکړي، تر څو چې دا یو ډېر پراخ بنسټ افغانستان شمول چې په هغه کې مختلف فکرونه او د سیاسي جوړښت لپاره چې دا باید متمرکزي غیر متمرکزي، اوس فکر کوم چې وخت نه ډېره مخکې ده. بیا چې افغانان خپل منځ کې کینی دا د افغانستان د خلکو فیصله وي، نه د افغانستان د سیاسيانو.
په سویډن کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وچی له احمد تکل سره یې په ویانا کې د شوې غونډې په اړه بحث کاوه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
طالبان وایي هغه ویډیوګانې چېړي چې پکې لیدل کېږي د دوی وسلوال په پنجشیر کې جنگي اسیران وژني. دا ویډیوګانې له تېرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي او په اړه یې د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو پراخې اندېښنې ښودلې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي که دا ثابته شي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت د جبهې پر اسیرانو د ډزو ویډیوګانې تازه دي، نو هغه کسان به حتما د قانون منګولو ته وسپارل شي چې دا کسان یې وژلي دي. په تېرو څو ورځو کې پر ټولنیزو شبکو هغه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې د شوې ادعا له مخې ظاهرا د طالبانو وسلوال په پنجشیر ولایت کې د مقاومت د جبهې د لسګونو اسیرانو د وژنې په حل کې ښیي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون په یو بیان کې د ادعاو ته د اشاره په ترڅ کې وویل په دې اړه چې دا ویډیوګانې نوې دي که پخوانۍ او د پنجشیر ولایت اړوند دي که نه، د دوی جدي تحقیقات او څېړنې روانې دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې چې احمد مسعود مشري کوي ادعا کړې چې طالبانو د دوی غړي نیولي او له محاکمې پرته یې وژلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د وږي په 22مه پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د پنجشیر ولایت پر روخه، دره او افشار ولسوالیو کې د ده په وینا د متمردو باغیانو پر ضد پراخ عملیات ترسره شول چې په ترڅ کې د دریو قمندانانو په ګډون 40 کسان ووژل شول او د یو بل قمندان په ګډون 100 کسان ژوندي ونیول شول. د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د جنگي اسیرانو د وژنې د ادعاو د جدي څېړنې غوښتنه وکړه او وی ویل چې د دې پیښې عملان باید د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکاږل شي. د احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفو شخصیتونو په غونډه کې چې د پنجشنبه په ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه او تر پرون پورې دوام وکړ، هم په هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه څرګنده شوه. د غونډې د پای په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه شوې چې په افغانستان کې شوي بشري جنایتونه مستند او خپره کړي او د عدالت په تحقق او پر طالبانو د بندیزونو د لګولو د څارنې په چاره کې مرسته وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کونړ کې روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د ګوزنل یا پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان 2022 کال کې دویمه د پولیو پیښه ده چې په افغانستان کې ثبتېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان هڅه کوي تر راتلونکو کلونو په دې هیواد کې د ګوزنل یا پولیو ناروغي پای ته رسېدلې اعلان کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول محمد اساق صافي د نوی پیدا شوی پیښې او ورسره کونړ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ ولایت کې د پیش درې کلمو په کلي کې یو ماشوم فواد په نامه هغې کې د پولیو ویرس لیدل شوی. څه موده وړاندې په کونړ ولایت کې چې موږ د چاپېریال یا د محیط څخه کوم د پولیو د ویرس سمپلینګ کوو په هغه کې هم ویرس لیدل شوی، نو متاسفانه د هغې په تعقیب دغه پیښه په کونړ ولایت کې راپیدا شوې چې دغه یوه پیښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هیله ده چې د واکسین په تطبیق زموږ د کارمندانو سره همکاري وکړي.
د ښاغلي ساپي په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمیر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دیني عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی، نو هرې کورنۍ ته پکار دي چې د ګوزن په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمورشاه:
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت دی، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو، نو راځئ چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراضو څخه ځانونه خوندي کړو. خپل پاکوالي ته زیاته پاملرنه وکړو، خپلو ماشومانو ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نورو ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یو مثبته پیښه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړي، نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د کابل د تعلیم او تربیه په هانتون یو شمیر خزینه محصلان شکایت کوي چې د رنګ ټیکریو په سر کولو لامل د په هانتون دروازې مسؤل امنیتي کسانو او د طالبانو د خزینه انضباطانو لوري ورسره بد چلند شوی. دغه محصلان وایي سره لدی چې په پوره توګه حجاب مراتوي، خو د دې لپاره چې ټیکری یې رنګه او یا هم په چپونو کې کوم ډیزاین یا مری وي، ادا کوي چې د انضباطانو لوري په څپېړو وهل شوي او زنیو ته یې هم په هانتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې د حجاب په اړه د طالبانو د مشر فرمان پلي کوونکي مسؤله اداره ده وایي دوی د حجاب د رنګ په اړه کومه ستونزه نه لري او نجونې کولی شي په هر رنګ کې حجاب واغوندي.
وارد پانتون شده بودن با الفاظ بعد از زشت تقبیه کردن.
ده کابل ده تعلیم او تربیه پهانتون محصله ده چه نن شمبه ده سپتمبر پا ولسمه ده پهانتون ده دروازی امنیتی مسئولینو او انضباطانو لوری ده بعد چلان لعمل شکایت کوی. ده محصله چه نو غاری براپور که اینو مخستلسی آزادی راژیو تیوه ویل
وزیت بعد که ما سر بچار شدیم ده نو وتلو په دروازه کې د اسلامي امارت د سپاکونو لوري سخت قیدات وزه او بد چلن وشو. د عمل یې د ټولو نجونو روحیه کمزوري کړه او بلاخره د ټولو شدید خبرګون یې را وپاروه.
تند بسیار شدید روبرو سختن.
یوه بله محصله هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور سي وایي د دروازې لپاره د طالبانو د مسؤلینو تر څنګ نن یې پوهنتون ته دوه کسه ښځینه انضباطانې هم وراستولي چې له نجونو سره یې د چلند کیسه داسې بیانوي.
دختر چادر سیاه پوشیده و صرف یک دو سه ګل سفید داشت.
د یوې نجلۍ چې تور ټیکری یوازې یو څو سپین ګلان درلود طالب ورته وویل چې دا ټیکری دې نور لرې کړه او پر سر یې نه کړې. د نجلۍ ورته وویل چې زما اقتصادي وضع بده ده، زه نور ټیکری نشم اخیستلی، همدا ټیکری مې کور کې درلود او پر سر مې کړ. ناڅاپه هغه نجلۍ چې طالبانو له ځان سره د تلاشۍ لپاره درولې وه دا نجلۍ یې په څپېړه ووهله او ورته یې وویل چې که دې بیا د ټیکری رنګ تور نه و نور دې نه پرېږدم چې پوهنتون ته ننوځې.
رنګ سیاه نباشه ما دغه اجازه نه میتم که تو داخله پانتون شوی.
خو یو بل محصله ادا کوي چې د دې لپاره چې په حجاب کې یو څو مری وي له دې څخه د پوهنتون کار تخیستای بد چلند ورسره کړای او بیا یې پوهنتون ته پریښېده. د
دخترای اصلا په چپنه شنه یا کوم موره یا کوم ګل هم میداس بس
هغه جون چې چپنو کې به یې مری یا کوم ګل هم وو هغه به یې بیا وکړي کارت به ورنواخیست او بیا به یې پوهنتون ته نه پریښودلې.
اجازه داخله پانتون میداس.
دا محصلین وایي ورځ بلې ته پرې د قیدات وزکېدو سره له کوره راوتلو او ان پوهنتون ته له تاګه یې زړونه تور او سختو ننګونو سره مخ شوي دي. دوی د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف وزارتونو څخه د دې پیښې د رسیدنې غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ولرو، خو وایاندې د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چې د حجاب په اړه د خپل مشرتابه د فرمان پلي کوونکي اداره ده وایي د حجاب رنګ اجباري نه دی. د امر بالمعروف وزارت ویان صادق عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم حکم چې راغلی هغه د تور ټیکري یا د تور حجاب یا دې په اړه نه ده، بلکې حجاب هر هغه شی چې ښځه پکې مستوره او محجوبه وي، چادري وي، هغه که حجاب وي، هغه که ستر پړونی وي، هغه که هر رنګ وي.
د کابل تعلیم او تربیه پوهنتون د کابل پوهنتون په شان له دولتي پوهنتونونو دی چې په بیلابیلو برخو کې سلګونه محصلین لري، خو د دولتي پوهنتونونو لپاره هیڅ کله کوم ځانګړی یونیفورم نه دی اعلان شوی. افغان ښځې او نجونې وروسته له هغې له ننګونو سره مخ شوي چې له تېر یو کال راهیسې طالبانو له واکمنېدو سره د نورو محدودیتونو تر څنګ حجاب او ان مخ پټول پرې جبري کړي دي.
آزادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا تر ملاتړ لاندې سوریه ځواکونه وایي د سوریه په شمال ختیځ کې د داعش پر یو لوی کم د دوی عملیات پای ته رسیدلي دي.
د امریکا د پوځ تر ملاتړ لاندې د سوریه کورد ځواکونه وایي چې د الهول په نوم د اسلامي دولت ډلې پر کمپ د دوی څلورویشت ورځني عملیات چې د اګست په 15مه پیل شوی و پرون پای ته ورسېدل. د ځواکونو په یو بیان کې چې بېګاه خپور شو ویلي دا شیانو په دې کمپ کې چې د دې ډلې اړوند لسګونه زره ښځې او ماشومان پکې دیره دي د وسلوالو یو نوی نسل روزه او نجونو او هلکانو ته افراطي نظریات ورخودل څو وکولای شي چې د اسلامي دولت په نوم دوهم خلافت رامنځته کړي. د بیان له مخې دا عملیات د کورد وسلوالو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا پوځ ملاتړ کوي او د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې نورو شاملو ډلو ترسره کړي دي. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې د سوریې د شمال ختیځ ولایت هسکې په الهول ښار کې د دې پوځي عملیاتو په نتیجه کې دوه ازیدۍ نجونې چې د ناوړه جنسي استفادې لپاره د مینځو په توګه څو کاله مخکې له عراق څخه تښتول شوې وې او څلور غیر ازیدۍ میرمنې چې په ځنځیرونو کې ساتل کېدلې او ډېرې شکنجه شوې وې هم ژغورل شوې دي. د امریکا تر ملاتړ لاندې سوریایي وسلوالو همدارز ویلي چې د الهول کمپ په عملیاتو کې د شپږ دیرشو ښځو په ګډون ټول 226 کسان هم نیول شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې په دې کمپ کې شاوخوا 50,000 عراقي او سوریایي وګړي دیره دي او په دوی کې نږدې 40,000 ماشومان او پاتې د داعشي جنګیالیو کونډې او میرمنې دي. د نوموړي کمپ په یو بل برخه کې د 500 هیوادونو نږدې 2,000 ښځې چې د داعش سرسخت پلویان دي له خپلو ماشومانو سره چې شمېر یې 8,000 ته رسیږي ژوند کوي. الهول کمپ په پیل کې د داعش ډلې د جنګیالیو د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ او د 2013 کال په پای کې دا کورنۍ هلته ځای پر ځای شولې ځکه کورد ځواکونو د سوریې په ختیځ کې ځینې سیمې له دې جنګیالیو څخه ونیولې. د 2019 کال په مارچ میاشت کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې وروستي کلی هم ونیول شول او د هغه تش په نامه خلافت لمنه ټوله شوه چې د ډلې په 2014 کال کې د سوریې او عراق په پراخو برخو کې اعلان کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پکتیا ولایت د ګردې څېړې ولسوالۍ اوسیدونکو وای دروختیا په هنې کار او کرنې په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
د پکتیا خوست او پکتیکا د نورو زدران میشتو سیمو په شان د ګردې څېړې ولسوالۍ اوسیدونکو هم په ورسته یو ډول سيزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو ورسته پاتې شوي او په هر برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. هغوی وایي خپل ستونزې او غوښتنې په کراتو له چارواکو او یو شمېر مرستندویو بنسټونو سره شریکې کړي خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د ګردې څېړې د میزای اوسیدونکو سیف الله زدران آزادای رادیو تو ویل
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورت اپ دې منطقه کې یوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سرک نشته، لار نشته، یکین وکدا سه پرتو سیم دی چې یغه تمریض وی چې خوست رسیږي په لار کې ساور کړیو دو په دې شل کلنه دوره کې د زدران مشته ټولو ولوسوالیو کې کور په یو بخش کم نه راشه.
د یاد سیم یو بل سیدون کې حاجی ګلانور وای د دوی په ولوسوالی کې یوازې یو لسدا چې هغه لسی ته د ټولو سیم زدکون کې رسیدګی نشي کولای.
معرف په ګرد سره کې بخی د نشته پیسو دی نو لسالری او نو بل داسې مقصد کلی هغه لدی مکتبینه لري بخی وړ وړ مکتبینه دي شته د نشته پیسو دی نو میغو دا غوښتنه د دولت نه دغه دو چې د معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف ته تواضع ورکړي چې معرف په مخلوق شي ورکی جنکای د هر شت د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد سړی یو بل اوسیدونکو مراد ګل درویش وای
موږ د زراعت بخش شته لکه جلغوزي، چرمغز، زردالو، مڼې د ټولو موږ د غوښتنه ده چې مسؤلین ته د موږ د خبر ورسیږي چې موږ فردي د سړی خونې جوړ شي، بازار نه لري کده د پوره بازار جوړ شي، سړی خونې جوړ شي، د خلکو د غلس په الحمدلله د پوره ډېر پرمختګ و.
بل لوري ته د پکتیا په ګرد سړی کې طالب چارواکي د یاد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد سړی ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد سړی ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري او نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد سړی شواک او وزي هغه درې زدران میشتي ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې پرتې دي. یاد ولسوالۍ په وروستۍ دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډېرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په نورستان کې ورسوی پرله پسې بارانونو د مڼو او نورو میوو باغونه زیانمن کړي دي. د بڼوالو په خبره چې بارانونو میوې ورسوی کړي او هر بوټي لاندې په منونو مڼې او نورې میوې پرتې دي.
په نورستان کې د مڼو او نورو میوو بڼوال شکایت کوي چې وروستۍ پرله پسې بارانونو یې د باغونو میوو کې ناروغۍ رامنځته کړي او دوی ته یې زیات مالی زیانونه اړولي دي. پنځه څلوېښت کلن محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ اړوند د بانډول کلی اوسیدونکی دی. د مڼو باغ کې راپریوتو مڼو ته ولاړ دی. وایي سږ کال یې د بارانونو له امله مڼو کې مرض لګېدلی او له خوراکه یې ویستلی دي.
ورسته دوامدار بارانونه د غربي نورستان منډول ولسوالۍ مختلف میوې ټول خراب کړی دي. د مڼو باغونه مکمل خراب شوی دي. ټول مڼې په ځمکه لوېدلې دي.
د منډول ولسوالۍ بل اوسیدونکي عبید الله نوري هم راته وویل چې بارانونو یې په سیمه کې بڼوال سخت ځپلي او ټولې میوې په بوټو کې ورستې شوې دي.
منډول ولسوالۍ کې مکمل بارانونو د مڼو او د نورو باغونه هم خراب شوي دي او مکمل بې وخته ورښتونو سخت خراب کړي دي. نو بالکل له منځه تللې دغه میوې د باغوانان سخت زیانمن شوي دي. د مرستندویو موسساتو څخه هیله لرو چې په دې برخه کې نورستان خلکو سره مرسته وکړي.
په نورستان کې د
تاسو ل پیغامونو
زنګرنګ ولای دې سارګه ولې سوالین خبرې کوم کورل دا مسسسي ولا کارونه هر ولایت کې لګي دي. هر ولایت مسسسي لاړې دي کار روزګار پیدا شو لیلې دا دې سارک له سوالې ته څنګه پام نه راړې دا کوم چارو کی او پاتې دا زموږ مشران بالکل دې تغم نه خو دې سارک نه مسلسل اوس پاکستان نه کوم کار پکې شروع ده او نه پکې کومه مزدوري شته ده. په هر ولسوالۍ دا موږ نه خو لوګر ولایت د هزار ولسوالۍ ده. هر کارونه پکې روان دي. مشران سم خلک دي. مشران غلا نه کوي او مشران خپلې مسیر وړي دي. موږ یې سارک ته یو مسلسل اوس نه ده راغلي.
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. عزت الله دینم د هلمند څخه. زما ورور د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دلته د لښکرګاه په ښار کې ترافیکي اشارې نشته. ډېر مشکل دی. ډېر رش دی. ټکرونه کېږي. بس د چوک باندې خلک نه راګرځي. داسې پر هغه بله خوا راوګرځي. دا چې اشارې یې وروره بس دغه مې غوښتنه ده. هیله کوم چې زما پیغام خپور.
السلام علیکم. زه ګل احمد د نیمروز ولایت د لاران ولسوالۍ نه خبره کوم. ورور زما د مشرانو مجاهدینو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ منطقې ته دغه د ژمي لپاره اصلاح کړي تخمونه راوي او مرستې راوي. ورور زموږ په منطقه کې ماش کړه سوي وه. ماش مرضونه وکړه. ګل یوه دانه نه دی کړی. اوس یو لاس خاص وه. دغه ته معلو تریبونه چې مانه دانه یې ونه نیوله. نو زما له مشرانو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ منطقې ته مرستې راوي وروره او اصلاح کړي تخمونه د ژمي لپاره چې موږ غنم پکښې وپاشو. اصلاح کړي تخمونه باید راواستي. السلام علیکم.
زه عبدالملک رحمانی د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم. زنده باد ژوندی دې وي ازادي راډیو. که چېرته ازادي راډیو میډال غوښتی نو موږ به ما به خامخا ازادي راډیو ته میډال ورکړی وای. خو بیا دې هم ژوندی وي.
زه میوجان تبسم د لغمان ولایت باتک ولسوالۍ د اندرور د قریز خطا سره په تماس کې یم. محترمو د دیمنګه په ولسوالۍ کې او په ټولو درو کې مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي. لوجیک پوړ چارواکو مخابراتي شبکې له مشرانو او چارواکو نه غوښتنه لرو چې دیمنګه دا ستونزه حل کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ.